شعر بازگشت محمد کاظم کاظمی را در آهنگ به صدای اسد بدی شنیدید که حکایتگر وضع تلخ و ناگوار مهاجران افغان در ایران است. به سر ساعت رسیدیم، همکارم رضوان مراد در یک ساعت دیگر با شماست.
ډیر زیات مننه ملیحه احراری قدر ما اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو پیښو مهم تحولاتو په اړه درته تازه رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي تیرونی د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکوه. ائتلافي ځواکونه وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې یو شمیر وسلوال مخالفینو ته مرجوب لاړولې. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د پولند جمهور رئیس لیخ کجینسکي او د هغه د میرمنې جنازې به په کراکوف ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي تیرونی د افغان پولیسو لپاره له تاوتریخوالي ډکوه. د کورونو چارو د وزارت وایند مری بشری نن په کابل کې خبريالانو ته وویل تیرونی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شل پولیسو وژل شول او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان شوي، چې په دې توګه د پولیسو په تلفاتو کې څلوېښت فیصده زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل چې پولیسو ته اکثره مرجوبله د ماینونو په چاودنو او د وسلوالو مخالفینو په حملو کې رسېدلې ده. هغه همداراز په تېره اونۍ کې د پولیسو له لاسته راوړنو هم یادونه وکړه او ویې ویل پولیسو پنځه درس تنه د تورېستي بریدونو په تور نیولي دي. همداراز نه درس ډوله بیلابیلې وسلې او یو سلو دوه نوي ماینونه هم کشف او نیولي دي. ائتلافي ځواکونه وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې یو شمیر وسلوال مخالفینو ته مرجوبله اړولې. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو ویان جګړن پلاټ ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د تیر ورځې راهیسې روان دي. هغه وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر ونښوده. وسلوال مخالفینو هم په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر لمخې د زابل چارواکي وایي چې د دې ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې یو وسلوال طالب وژل شوی او بل ژوندی نیول شوی. وسلوالو طالبانو په دې نښته کې د یولس عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې چې چارواکي ردوي. بلخوا د زابل د والي ویان محمد جان رسول یار د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو نن سهار یې کلات ته نږدې د سړک د غاړې په چاودنه کې څلور بهرني عسکر وژلې دي. رسول یار چاودنه تاییدوي وای د سر زیان نه لري. د افغانستان د هغو ولایتونو چې اکثر اوسیدونکي پښتانه دي په لزګونو استازي نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت نه وغوښتل چې د سیمو ستونزې هوارې کړي. په دې غونډه کې د شپږویشتو ولایتونو استازو ناامني او د بیا رغونې د پروژو نه تطبیق کېدل د خپلو سیمو له مهمو ستونزو څخه وبللې چې د دغو سیمو د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي. بلخوا افغانستان د جمهور رئیس د چارو د ادارې ویان فیضی زدران ازادي رادیو ته وویل چې حکومت به د ستونزو د هوارولو لپاره د دغې غونډې د برخوالو په وړاندیزونو غور وکړي. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
په کوټ کې نن په یو ځان وژن کې بریټ کلکټر لګو کسان وژل شول او دوه دیرش نور ژوبل شول. په ټاپیانو کې نه پولیس هم شامل دي. د پولیسو چارواکو ویل بریټ کوونکې چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو. په کوټ کې د بلټنګ د پولیسو له پوسټې سره ځان والوځو. د کوټ د پولیسو مشر دلاور خان بنګخ د ازادي رادیو د مشال څنګه ته وویل چې د بریټ هدف د پولیسو پوسټه و. خو بریټ کوونکې هدف تر رسیدو مخکې ورسره تر دې ځان والوځو چې د مقابل لوري له یو موټر سره ټکر وکړ. بنګخ وویل په چاودنه کې وژل شوی کسان ټول ملکی وګړي دي، خو نه پولیس هم د ټاپیانو په ډله شامل دي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې په دوه ځان وژونکو بریدونو کې څلوېښت کسان ووژل شول. برید کوونکو د ښځو برقې یا چادرې په سر کړې وې. د پولند جمهور رئیس لیخ کچنسکي او د هغه د میرمنې جنازې له وارسات څخه کراکوف ته ولېږدول شوې چې د دې ښار د تاریخي کلیسا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی یو میرمنې تېره اونۍ د روسیې په لویدیځ کې د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. په دې پیښه کې نور څلور نوي کسان هم وژل شوي دي. د لیخ کچنسکي او میرمنې جنازې له وارسات څخه په پوځي الوتکه کې چې په فضا کې د آیسلند اور غورځوونکي غره د خپرو شوو ایرو لاندې الوتنه کوي ولېږدول شوې. د دغه آتشفشان د ایرو د خپرېدو له امله چې په اروپا کې الوتنې په ټپه درېدلې دي، نړۍ یو زیات شمیر مشران دې ته اړ کړي چې د پولند جمهور رئیس د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه شي کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي، د برېټانیا شاهزاده چارلس او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د هغو مشرانو په ډله کې شامل دي چې ویلي دي دوی نشي کولای په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د یو بل خبر لمخې د آیسلند ورغورځون کې غره د ایرو له امله چې فضا ته خبرې شوي نن څلورمه ورځ په اروپا کې ډېرې الوتنې په ټپه درېدلې دي. له شمالي اروپا نه نیولې تر مرکزي اروپا پورې هوایي قلمرو قسمن یا په بشپړه توګه بند شوی دی. پرون د اروپا شاوخوا 10,000 پروازونه لغوه شول، ویل کېږي چې نن هم ورته وضعیت دی. فضا ته پاشل شوی ایرې د جنوب ختیځ په لوري په حرکت کې دی او نن بلغاریا هم اعلان وکړ چې خپل هوایي قلمرو یې بند کړی دی. د هالند او جرمني الوتنې په هغو قلمرونو کې چې پکې ایرې خپرې شوي ازمیښتي پروازونه کوي او ټولو ویلي چې له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. د لفتانزا هوایي شرکت وایي د هوا نوردۍ پر چارواکو به فشار راوړي چې دوی ته اجازه ورکړي چې د خپلو خدماتو یوه برخه نن له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې لفتانزا د ورځې 200 میلیون ډالر عاید له لاسه ورکوي، ځکه په لسګونو زره مسافرین له متبادلو لارو انکار اخلي. د یو بل خبر له مخې اوکراین نن د کیف بورسپول هوایي ډګر بیرته پرانیست. دغه هوایي ډګر د آیسلند ورغورځونکي غره د ایرو له امله چې د شمالي اروپا د هوایي قلمرو ډېرې برخې ته خپرې شوي له شنبې راهیسې بند شوی و. یو له لومړنیو کسانو چې نن یې په الوتکه کې له دې هوایي ډګر څخه پرواز وکړ د هیواد جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ دی چې د پولند جمهور رئیس لیخ کاچینسکي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د کراکوف ښار ته لاړ. د اوکراین د جمهوري ریاست ویان هم دغه سفر تایید کړ. د ایران د اصلاح غوښتونکو شرق ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې مشهور فلم جوړونکی ژورنالیست او د شخصي ویب بلاک لرونکی محمد نوریزاد په 3.5 کاله بند او د 500 درو په وهلو محکوم شوی دی. نوریزاد د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته د دریو سرخلاصو لیکونو د خپرېدو په تور په 3 دسمبر کې ونیول شو. په دغو لیکونو کې د جون د میاشتې لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفینو د فعالیتونو د ځپلو په وړاندې اعتراض څرګند شوی و. د مالیزیا د هوایي ډګر چارواکي وایي دوی د ایران د پولیسو یو افسر او دوه ورزشکاران مالیزیا ته د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د دغو مخدره موادو ارزښت 300,000 ډالر اټکل شوی دی. د مالیزیا خبری رسنۍ وایي دغو سړو 4 کیلوګرامه میتامین او بخی میتا امفیتامین په خپلو بکسونو کې ځای په ځای کړی وو. که چیرې دغه ایرانیان د مخدره موادو پر قاچاق مجرم وپېژندل شي نو د اعدام سزا به پرې تطبیق شي. په وروستیو کې په مالیزیا کې د میتا امفیتامین لپاره تقاضا زیاته شوې ده او څه باندې 40 ایرانیان د هیواد ته د دغو مخدره موادو د قاچاق د هڅو په تور نیول شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر هو جینپینګ د تبت ایالت هغې سیمې ته تللی چې زلزلې سخته ځپلې ده. په دې زلزله کې چې د ریختر په کچه 6.9 درجې اټکل شوې د مړو شمېر 3500 اوښتی دی. سینهوا خبري اجانس وایي ولسمشر به د مرستې رسونې چارې وڅاري او د پیښې ټپیان به له نږدې وګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو د ولسمشر کرزي له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د فضل احمد مانوي د ټاکنې هرکلی وکړ. امنیتي ځواکونو د ملګرو ملتونو د هغو 5 کارکوونکو لټه پیل کړې ده چې د افغانستان په شمال کې د مشکوکو وسلوالو لخوا تختول شوي دي. د ننګرهار امنیتي مقاماتو په لالپوري ولسوالۍ کې لسګونه جریب ځمکه د کوکنارو اړولې ده، خو په عین حال کې دوی د غلطه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته هم کړې ده. او د افغانستان د شپږویشتو ولایتونو استازي د یکشنبې پر ورځ راټول شول او د پرتو ستونزو د هواري لپاره خپلې نظریې سره شریکې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په سوداګرۍ کې د افلاس پر قانون بحثونه پیل کړي دي. دغه راز اوري چې په خوست کې لسګونه د بیارغونې پروژې بشپړې شوې دي. د ورکشو اجزانو د لټون پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. ملګرو ملتونو د ولسمشر کرزي له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د فضل احمد مانوي د ټاکنې هرکلی وکړ. ملي متحد جبهه هم د مانوي د ګمارنې هرکلی وکړ. وی ویل چې مانوي د قاضي په حیث کار کاوه نو د یو بې پلاوه قاضي شهرت یې درلود. فضل احمد مانوي نن ازادي راډیو ته ویل چې د امنیت په شان ستونزو سره سره به هڅه وکړي چې شفافو انتخاباتو ته لار پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د شرکتونو د کمیسیون د غړیو ټاکنه ښه ګام وبله. په کابل کې د امریکا سفارت او د غراس په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو هم په جلا جلا اعلامیو کې د ښاغلي مانوي د ټاکنې ملاتړ کړی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی مشر نن وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ته دوې ستونزې تر ټولو جدي ښکاري چې یوه له امنیت او بله د انتخاباتو له بودیجې سره تړاو لري. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې د سنبلې په 28مه نیټه ترسره کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسون 150 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې تر اوسه پورې 102 میلیونه یې برابر شوي، خو څه باندې 50 میلیونه نورو ته اړتیا ده. ټاکل شوی و چې دا انتخابات د جوزا په لومړۍ نیټه ترسره شي، خو د امنیتي او مالي ستونزو له کبله د سنبلې میاشتې ته وځنډول شول. ښاغلی مانوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دی د دولت یو مامور دی او همغه راز چې تر اوسه پورې په هر چوکۍ او مقام کې د خلکو لپاره کار کړی دی، د انتخاباتو د بریالیتوب لپاره به هم هلې ځلې ونه سپموي. د ټینګار وکړ چې د یو افغان په حیث په هڅه وکړي چې عادلانه او بېطرفانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي او هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو له تجربو څخه په استفادې سره قوي او کمزوري ټکي معلوم او ښه انتخابات ترسره کړي.
کوشش میکنیم که با تجربه که از انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دست آوردیم، نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده و یک مقدار اصلاحات را با وجود بیاریم تا بتانیم یک انتخابات بهتر داشته باشیم.
ویلکیجی چه شاغل ایمانوی ده انتخاباتو ده کمیسون ده مشر و ده شکایتونو ده کمیسون ده غریو پر سر لوجدو بحثونو او جنجالونو وروسته ده کرزی او ده حق ده مخالفانو ترمز ده جورجاری په نتیجه که خوره شویده. خود سیاسی او اقتصادی چارو کارپو او ده افغانستان ده لیبرال دیموکرات گون مشر اجمل سهیل وی ده هیله لری چه شاغل ایمانوی به لهر را سمتی او تنظیمی اړیکو ور هاخوا شفاف انتخابات تضمین کړي.
خاغل مانوی یو دینی عالم ده او یو قضاوت پوه ده. زه امیدوار یم چې هغه خپلې دغه تنظیمي اړیکې، خپلې سمتي اړیکې، خپلې ژبني اړیکې یوې خواته پرېږدي او د یو دموکراتیک ارزښت او یو داسې ارزښت چې د آینده د افغانستان خلک وشي کولی په دې باوري شي چې واقعا ټاکنې کولی شي چې د افغانستان د خلکو د سرنوشت جوړونې لپاره لازم او ضروري. زه امیدوار یم چې ښاغلی مانوي کار وکړي تر څو راتلونکي انتخابات عادلانه، شفاف او ټولیزه شکل باندې په افغانستان کې ترسره کړي.
د افغانستان د اسد د 28مې نیټې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ وشوي او ولسمشر کرزی مجبور شو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې تغییرات راولي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جانداد سپینغر د انتخاباتو په کمیسون کې د ښاغلي مانوي کاري تجربو ته په اشاره وایي چې که هغه وغواړي نو کولی شي چې بریالیو انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
مانوی صاحب د مسلکي توانایانو نظر په کمیسون کې کار کړی دی، د دې نظر به زه فکر کوم ډېر مشکل ونه لري. خو زه دا قضاوت به خلکو ته پرېږدو چې د ده په تیر بکګراوند باندې، د ده په سابقه مخصوصا د استقلالیت او مستقل والي په رابطه باندې خلک باید قضاوت وکړي. خلک ځکه دوی په تیر وخت کې په ډېرو اداراتو کې کار کړی دی، ځینې اتهامات هم په ده شته چې ګویا دا د خاصو ډلو سره اړیکې لري.
امریکا ملګرو ملتو او د افغانستان ملي متحدې جبهې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر په توګه د فضل احمد مانوی د ټاکنې هرکلی کړی دی. مانوی وویل چې انتخابات به له هغه قانون سره سم ترسره کړي چې د عدلي وزارت له لوري معرفي شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. دا قانون د ولسمشر کرزی د یو تقنیني فرمان پر اساس وضع شوی، خو د ولسي جرګې ډېر غړي ورسره مخالفت کوي. ویل کېږي چې د دې قانون پر سر شاید د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ جنجال بیا هم دوام وکړي.
امنیتی ځواکونو د ملګرو ملتونو د هغو 15 کارکونکو لټه پیل کړې ده چې د افغانستان په شمال کې د مشکوکو وسلوالو لخوا تختول شوې دي. د ملګرو ملتونو د 15 کارکونکو د تیرې پنځشنبې په ورځ د بغلان ولایت مرکز پلي خمرې ته نږدې وتختول شول او ویل کېږي چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ ته بیول شوې دي. په دې اړه د جرمني د خبري آژانس رپورټ جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د جرمني خبري آژانس ډي پي اي د شمال زون د پولیسو د یو ویاند لال محمد احمدزی له قوله لیکي چې وای هغه سیمه چې ګمان کیږي وسلوالو به دا یرغمل شوی کسان پکې ساتلی وي د پولیسو لخوا کلا بند شوی او امنیتي ځواکونو هلته کور په کور تلاشي پیل کړی ده. چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکي طالبانو تښتولي، خو طالبانو په دې تښتونه کې لاس لرل رد کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شنبې په ورځ د خپلو کارکونکو د تښتونې له وجې سخته اندېښنه او خپګان څرګند کړ، خو وی ویل چې د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر ډاډ ورکړی چې د دې کسانو د خوشي کولو په برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. د مستورا زیاته کړه ملګری ملتونه به هم له ښاغلي اتمر سره همکاري وکړي څو دا مسله حل شي. د ملګرو ملتونو د 15 کارکونکو په هغه ورځ وتښتول شول چې په مرکزی بغلان کې په یو راکټي حمله او د ماین د 14 په پیښو کې څلور جرمني سرتیری مړه او 15 نور ټپیان شول. دا سرتیری د توحید په نامه د پوځي عملیاتو په جریان کې چې افغان، جرمني او امریکایي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ په سیمه کې پیل کړل ووژل شول. د شمال زون د پولیسو وایاند وویل د عملیاتو په تیرو څلور ورځو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. لال محمد احمدزی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو اوس په هغو سیمو کې چې پخوا وسلوالو طالبانو اداره کولې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. ډی پی ای خبری آژانس د کورنیو چارو وزارت د ویاند زمری بشری په حواله لیکي چې وایي په مرکزی بغلان او د هنې غوري ولسوالیو کې د تیرو څلور ورځو په پوځي عملیاتو کې ټول 29 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 25 تنه نور ټپیان دي. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په مرکزی بغلان او د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالیو کې ډیر فعال شوي دي. چارواکي وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې کله چې زرګونه امریکایي عسکر افغانستان ته ورسیږي په دې سیمه کې د پراخو پوځي عملیاتو پلان لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ننګرهار امنیتي مقامات وی په لالپوري ولسوالۍ کې لسګونه جریب مځکه چې کوکنار پرې کرل شوی ول اړول ده، خو په عین حال کې دوی د غلطه د دولت له وسرواله مخالفانو سره د نخت خبر هم ورکوي. له جلال آباد نه په دې اړه د داود وفا رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیتي پولیسو په لالپور سرحدي ولسوالۍ کې سناس سل جریبه کرلې کوکنار اړولې، خو دغه کمپاین په وخت د وسلوالو مخالفینو په جګړه اوښتې دي. ننګرهار امنیه قمندان محمد ایوب سالنګي د یک شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل
د ولسوالۍ لالپور د قریه دینه او پارچاو پولیس با تشریک مسایی همراه سایر نیروهای امنیتی د او ساحه رفتیم. مقدار کشت کوکنار که د او ساحه صورت گرفته بود تقریبا د حدود 100 جریب زمین میشد از وجود کوکنار.
سالنګي وایي د لالپور ولسوالۍ د رینا او پارچاو سیمې ته د نور امنیتي ارګانونو په مرسته ملي پولیس ورغلل. هلته کرل شوي تقریبا سل جریبه کوکنار پولیسو له منځه یوړل، سره له دې چې د ټروریستي بانډونو لخوا وسلوال مزاحمت وشو خو بیا هم پولیسو خپله وظیفه پوره کړه. ننګرهار امنیه قمندان وړاندې وویل
و از استقامت کنار دریا، یعنی او طرف مرز، از بین خانه ها بالای پولیس، از سلاح های مختلف
دی وای د سین غاړي، یعنی د ډیورن کرخې لا غاړي د کورونو له منځه د بیلابیل وسلو ډزې وشوي. د په وینا د خمرغه پولیسو دښمنانو ته د وسلې ځواب په وسله ورکړ او زموږ هغه اصلي هدف چې د کوکنارو له منځه وړل و ترسره شو. ننګرهار امنیه قمندان وویل یو تن چې د کوکنارو نیشي واهه دوی نیولې، خو پولیسو ته په دغه جګړه کې زیان نه دی رسیدلی. سالنګي وویل دا جګړه تقریبا ساعت روانه و. دا چې د گاونډي هیواد پوځي ادارې په دې جګړه کې ککړې دي کنه. سالنګي وای
از تانه مشخصه کې از کشور دوست و برادر ما شما پاکستان بوده، دو تانه بالای ما فایر نشده.
سالنګي وای د پاکستان هیواد له کومې تانې نه په موږ فایر نه دی شوی، خو وسلوال مخالفین هغه موجود و او موږ پسې اخیستیو. د ویل په ننګرهار کې سکل نه سو شپېته جریبه کوکنار کرل شوی، خو ملګری ملتونه وای سکل بزګرو په ننګرهار کې سوار له سو جریبه کوکنار کړلی. ننګرهار امنیه قمندان دغه راز وویل په پام کې لري چې په نور ولسوالۍ
و امریدل چې په ننګرهار کې د لالپوري په ولسوالۍ کې د افغان پولیسو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه شوې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شپږشتو ولایتونو استازي د یک شنبه پر سره راټول شول او د پروتو ستونزو د هوارولو لپاره خپل نظریه سره شریکې کړې. د غونډې مشر داود سلطانزوی ویل چې پښتانه قومونه له ګڼو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې د هواري لپاره باید د حل لاره ورته راپیدا شي. خو د چارو د ادارې وان فیصي صدران وایي چې افغان ولس د پروتو ستونزو د هواري لپاره باید له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره همغږی شي. په دې اړه نور حل کابله د ماریا صدیقي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د شپږ ویشتو ولایتونو د پښتنو قومونو استازو د یک شمې په ورځ په کابل کې دوی ته په ورپې خوستونځو خبرې وکړې. دغه استازي د ولسي جرګې د یوه غړي داود سلطانزوی په نوښت په کابل کې په یوه غونډه کې راغونډ شوي وو. د له ازادۍ راډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل چې په ټولو پښتنو سیمو کې پښتانه قومونه له ګڼو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي چې د هواري لپاره یې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو قومونو د ستونزو د اورېدو لپاره باید د خبرو یو اوږدمهاله سیستم جوړ شي تر څو وکولی شي خپلې ستونزې تر افغان دولت ورسوي.
ټولو پښتنو مناطقو کې چې هغه مشکلات شته، بدم نیسته، او د مشکلاتو د حل لپاره هم د مشکلاتو د پیژندلو ارتباط او هم د مشکلاتو د حل لپاره دغه متمادي او سیستم د خبرو شروع سي چې خپل خلک په دې باندې خبرې وکړي او د خپل د حل لارې وړاندې کړي او د خپل د اشتراک لپاره داسې لارې چارې غوره کړي چې هغې کې د دوی غږ جکي او د مالکیت احساس وکړي، او دا هیله لرم چې دغه غونډه د هغې لپاره یو پیل شي.
په همدې حال کې د غونډې ځینو برخوالو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې تر څنګ په افغان دولت دا انتقاد هم کوه چې په ځینو مواردو کې دوی ته د وسلوالو طالبانو خطاب هم کوي.
د حکومت سره هم ستونزې لرو او د طالب سره هم لرو. حکومت موږ ته توجه نه ده کړې، موږ د القاعده په نامه بدنام کړي. موږ غواړو چې ټول خپل د غلجي قومونه راټول شو او سره کښېنو او د دې پر برابر باندې یو چا ته موږ ووایو چې دا ولې کوي، او خارجي هېوادونه زموږ دغه غږ واوري چې دغه خلکو توجه مخ واړوي چې ولې دا ولس دغه نامرمه پاتې.
خود افغانستان د چارو د ادارې ویان فیضی زدران بیا وایي چې که خلک له افغان دولت سره همغږي وي نو هم افغان دولت او هم نړیواله ټولنه د امنیت په ټینګښت او د بیا رغونې په برخه کې د مرستې ځواک پیدا کولی شي.
موږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي، ودرېږي او پردیو ته، البته نړیوالو ترورستانو ته، په خپلو کلو، بانډو، ولسوالیو او محلاتو کې ځای ورنکړي. دولت به قادر په دې باندې وي چې له دوی سره د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي، نړیواله ټولنه به مرسته وکوي، او دوی د دولت سره په امنیتي
خغلی فیضی هم در زیات کړه چې د سولې د مشورتي غونډې و برخه د خلکو نظرونو ته ځانګړې شوې چې دوی له کومو او څنګه ستونزو سره مخ دي چې د حل لاره ورته ولټول شي. د یو شمېر افغان کارپوهانو په وینا تر دې مخکې هم څو ځلې د خلکو د ستونزو د هوارې لپاره غونډې او کنفرانسونه جوړ شوي دي چې د دوی په وینا یوازې نمایشي بڼه یې درلودلې. دا چې د سولې مشورتي جرګه به تر کومه حده بریالۍ وي او تر کومه حده به د خلکو ستونزې هوارې کړي هغه پوښتنې دي چې مخکې له مخکې ورباندې قضاوت ګران دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په سوداګرۍ کې د افلاس پر قانون بحثونه پیل کړل. په دې مناسبت د سوداګرۍ په وزارت کې د خصوصي سکتور د مختلفو برخو د استازیو په ګډون یو ناسته تنظیم شوه. مسؤولینو ویل په دې قانون کې به د بحثونو وروسته یو لړ بدلونونه راشي او په نږدې ورځو کې به د عدلیې د وزارت له لارې د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. تفصیل له خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي دا قانون به وکړی شي چې سوداګر له قانوني لارو څخه له افلاس او په سوداګرۍ کې له ګڼ شمېر ستونزو څخه وساتي. دا قانون په دې وروستیو کې ترتیب شوی او د یو لړ بحثونو وروسته به د نورو اجراتو لپاره مسؤولو ارګانونو ته وسپارل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست غلام محمد ایلاقی د یک شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د سوداګرو د افلاس د قانون د تشریح کولو پر مهال موضوع ته داسې اشاره وکړه.
ایجاد قانون افلاس هم نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است. از این از وزارت تجارت
د افلاس قانون ډیر اهمیت لري. د سوداګرۍ د وزارت مسؤلیت دی چې د دې قانون په جوړولو کې د سوداګرو او پانګونو نظر واخلي. هیله ده چې د بحثونو په نتیجه کې یو ګټوره مسوده جوړه شي.
د سوداګرۍ وزارت تر اوسه د دې قانون په هکله تفصیلي معلومات نه دي ورکړي، خو مسؤلین وایي چې د افلاس د مخنیوي نوی قانون به وکړی شي چې سوداګرو ته داسې لارې چارې وښيي چې له افلاس او ماتې څخه وژغورل شي. خاغلی علاقی دا هم وویل چې په وروستیو څو کلونو کې د خصوصي شرکتونو او بانکونو د فعالیت په نتیجه کې سوداګر په بشپړه توګه نه، بلکې تر ډېره ځایه له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي. ده وویل
خوشبختانه د ای سالهای اخیر ما شاهد کسی که ور شکست شده باشه و افلاس خط داده باشه ما نداشت.
لنه کمرغا په ورستوی کلونو کې مونږ داسې سوداګر نه دیدل چې کاروبار یې درېدلې او افلاس خط یې وړاندې کړی وي. نویو قوانینو دوی سره ډېره مرسته کړې ده.
د دې وزارت د معلوماتو لمخې په ورستې سو کلونو کې د سوداګرو او خصوصي سکتور د خفالیتونو په مقصد یو لړ قوانین تصویب شوی هم دي. خو د دې لپاره چې دا چاره نور هم ښې او پراخې شي ضرورت لیدل کېږي چې پر قوانینو لا غور وشي. خو سوداګر وایي اوس هم په تصویب شوو قوانینو کې داسې موارد شته چې په روانو حالاتو کې د سوداګرو قناعت نشي حاصلولی.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر پورې دوام کوي په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدل شي. په فراه ولایت کې د پښتو لیسې زده کوونکي وایي د پوهنې ریاست او کابل د دوی د ستونزو په اواري کې مرسته نه کوي. په فراه کې د 1300 له جملې څخه د یو لیسه پښتو د چې زده کوونکي وایي زیات ستونزې لري. د دغو زده کوونکو شمیر تر 200 پورې دی. دوی د فراه د پوهنې ریاست په وړاندې لاریون هم تر سره کړ. لسیمې اور باندې احمد شاه فطرت ریپورت لري.
د فراه ولایت په مرکز کې د پښتو لیسې زده کوونکو چې شمیر کابو و نیم سو تنو ته رسیدی، د یو لارین په ترڅ کې په دغه ولایت کې د پوهنې د ریاست د چارواکو څخه وغوښتل چې یا د دغه لیسې ته ټول د لوست اړین امکانات برابر کړي او یا دینو دغه یوازنۍ لیسه چې په فراه ولایت کې په پښتو ژبه لوست پکې کیږي وتړي، ځکه دوی په وینا په دغه لیسې کې نه سم مدیریت شته او نه هم د لوست لپاره اړین توکي موجود دي. د دغه لیسې دوه تنه زده کوونکي په دې اړه داسې وایي.
خطر موږ نه پوهېږو چې زموږ په مدیر کې ابدی که په ریس اوس راغلی دی. ریس څخه ریس نه راوځي، زموږ ته ځان نه حاضري، زموږ مشکلات نه غوږ باسي. اتم سم ته اولس کتاب لري، په اولس کې اته دانې را کړي، شپږ وا اته دانې نور موږ خپل په پیسو رانیسو. پښتو لیسې کې تباشیر نشته، یا دې لغوه کې یا دې جوړ کې.
ولې په فراه ولایت کې د پښتو لیسې مدیر استاد دوران که څه هم د ځینو ستونزو پخلی کوي، خو وایي چې د دغه لیسې په مدیریت کې هیڅ ستونزه موجود نه ده. د دغه لیسې مدیر د دغه زده کوونکو د لاریون او د پښتو لیسې د ستونزو په اړه داسې وایي.
خو واضح خبره ده چې د افغانستان په ټولو نقطو کې مکمل کتابونه هیڅ مکتب نه لري. زموږ مشکلات د تعمیر دی. زموږ اتاقونه 4x15 کې دي. زموږ تعداد شاګردانو 50 یا 50 نفره شاګرد. نو ته څنګه په یوه دغه سم فکر شنوي؟ رښتیا هم دا موږ مشکل لرو. موږ ته تعمیر نه دی جوړ شوی. موږ پیشنهاد کړی دی ریاست معارف سره خبرې کړي، خو دوی هم دا وادی را ترا کړی چې تاسو یو مکتب جوړ کړئ. د لوړو مقاماتو څخه د والی صاحب آتاه د وزیر صاحب څخه داده چې دغه د پښتو لیسا د فراه په مرکز کې یو لیسا ده، نو دغه ته دی توجه وکړي، دیو ته دی یو تعمیر جوړ کړي.
که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه ترڅو د دغه زده کوونکو د ستونزو په اړه د فراه ولایت د پوهنې د رئیس عتیق الله سره هم خبرې وکړو، خو نوموړی په دې اکله خبرو ته حاضر نه شو. باید یادونه وشي دا په فراه ولایت کې لومړنی پښتو لیسه ده چې 3 کاله مخکې په دغه ولایت کې بنسټ ایښودل شوی دی او د لومړۍ ورځ څخه بیا تر اوسه زده کوونکي د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د فراه وګړو په وینا که څه هم په فراه ولایت کې کابو 70% خلک په پښتو ژبه خبرې کوي، خو د دغه ولایت د ښوونځیو ډېره برخه لیکه لوست په ژبه دی. په فراه ولایت کې د خلکو او کارپوهانو په وینا باید د افغانستان د اساسي قانون سره سم د پوهنې وزارت هر چا ته خپل په مورنۍ ژبه د لیک او لوست زمینه برابره کړي تر څو زده کوونکي وکولی شي د ښوونې او روزنې په ډګر کې بریالي ګامونه واخلي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ.
د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته په خوست ولایت کې د بیارغونې د بهیر ریپورت لرو. د غراس د هم اوري چې د افغانستان په نور سیمو کې د بیارغونې پروسه په څه ډول تر سره کیږي. اونیس پروګرام د ورکوښو عزیزانو لټون تاسو کولای شئ چې د لنډو خبرونو اورسته اورئ. اوس سلونیم بچی دی نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.